The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شروع یا چرشنبې ورځ د کال 2019 اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پینې میو واشنگتن ڈی سی کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې درته زاش په کومه هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د افغان طالبانو یو پلاوی نن په رسمي بلنه د اسلام آباد سفر کوي. دا په داسې حال چې د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو لخوا برید کې 13 ورځې 11 افغان پولیس وژل شوي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د ډیموکراتیک ګوند په کانګرس مینانو تور لګولی چې د صدر ډونالډ ټرمپ په ټلیفون د یوکراین د صدر سره لنجمنه وینا باندې د تفوس پښتنو لپاره د خارجه وزارت غړي ربلی، کوم چې خارجه وزارت ته خطر جوړوي او دا به ممکن نه وي. د ایران عدالت د امریکایي استخباراتي ادارې سی ای ای لپاره په کار کولو یو تن ته د مرګ سزا اورولي. دا په داسې حال چې د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې دې ورځو کې د تاوتریخوالي ښکار دي. پدرم اردوونکو په دینیم ساته خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسې خوبه لږ د خبرونو تفصیل ته. د افغان طالبانو یو پلاوی نن په رسمي بلنه د اسلام آباد سفر کوي. د طالبانو ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ ویب پاڼه لیکلي چې د طالبانو سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ کې به دا پلاوی نن یعنی د اکتوبر په 2 نیټه اسلام آباد ته ځي. د کومې چې ورته د اسلام آباد لخوا رسمي بلنه ورکړې شوې. دې زیاتوي چې دغه پلاوی کې شامل غړي به د پاکستاني چارواکو سره په یو شمېر مهم موضوعګانو باندې خبرې اترې کوي. تیره میاشت د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا ناڅاپي د طالب استازو سره د یو کال راهیسې روانو د سولې خبرو ختمولو اعلان کړی و. د امریکا صدر ویلی وو چې د طالبانو سره په داسې حال کې خبرې نشي کېدی چې یو خوا دوی په افغانستان کې د امریکا او افغان پوز او افغان ولس باندې حملې جاري ساتلي او بلخوا د سولې خبرې کوي. د دغه وروسته د طالبانو استازي چین، روس او د ایران سفرې وکړي او وایي چې دغه درې واړه ملکونو سره د دوی غواړي چې په افغانستان کې د سولې خبرې بیا شروع شي. داسې نتایج خبرونه هم دي چې د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد هم دی وخت په سیمه کې دي. د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو لخوا برید کې 13 ورځ 11 افغان پولیس وژل شوې دي. د ولایت د والی ویان منیر احمد فرهاد ویلي چې طالب وسلوالو د پولیسو په چیک پوسټه باندې برید کړی. ولې د طالبانو هغه دعوه رد کړه چې ګنی په ولسوالۍ باندې یې قبضه کړي. د بلخ د پولیسو ویان عادل شاه عادل ویلي صرف دوه پولیس پوستو ودانیو ته زیان اوریدلی. د افغان ځای تلو ټي وی وایي چې د افغانستان په شمال کې په جوزجان ولایت کې درنه جګړه روانه ده، چرته چې 1.5 پولیس اسکر د ولسوال ترڅنګ د یو پولیسو مشر د طالب وسلوالو لخوا ګیرکې اخیسته شوې دي. ګیرکې تر د 13 ورځو راهیسې اخیسته شوې. لطف الله عزیزي چې د جوزجان ولایت والی دی وایي چې د ولایت مرکزی ښار باندې د طالبانو کنټرول ترلاسه کړی او افغان پولیس د بازار سره نږدې ګیر شوي دي. افغانستان کې د خالی په ورځ د انتخاباتو وروسته د طالبانو لخوا دا حمله شروع شوې. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د ډیموکراتیک ګوند په کانګرس مینانو تور لګولې چې د صدر ډونالډ ټرمپ په ټلیفون د یوکراین د صدر سره لنجمنه وینا باندې د تپوس پښتنو لپاره د خارجه وزارت غړي ربلی، کوم چې خارجه وزارت ته خطر جوړوي. د کانګرس خارجه چارو کمیټې ته په ځواب کې خارجه وزیر مایک پمپیو په خط کې لیکلي چې د ډیموکراتیک ګوند غړو باندې تور لګولې چې دوی کوشش کوي د خارجه وزارت کارکونکي د خطر سره مخ کوي او ورسره زیاتې کوي. د زیاته کړې ده چې د خارجه کمیټې لخوا د تپوس پښتنو لپاره د بلنې چې کومه غوښتنه شوي دا هیڅ امکان نه لري. د امریکا درې د کانګرس کمیټیانو په راتلونکو 2 هفتو کې د خارجه وزارت 15 اوسني او څه پخوانی چارواکي د تپوس پښتنو لپاره راغوښتلي چې د صدر ډونالډ ټرمپ جولای په 15 نیټه د یوکراین د صدر سره لنجمنه خبرو باندې وضاحت وکړي. د دغه ټلیفوني خبرو باندې د صدر ډونالډ ټرمپ پر ضد د څوکۍ نه د لرې کولو په لټونو باندې کار شروع کړی شوی دی. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼه ویلي وو چې خارجه وزیر مایک پمپیو دغه ټلیفوني خبرې اوریدلې وې، نو همزکه د دې ته پوس پښتنو لپاره ربلل شوې. دغه ټلیفوني خبرو باندې شکایت کوونکی ویلي چې د امریکا صدر د یوکراین د صدر نه غوښتلی وو چې د پخوانی نائب صدر جو بایدن او د هغه زوی پر ضد پلټنې وکړي او ورباندې تور پوری کړي چې بایدن د راتلونکو صدراتي ټاکنو د زغل څخه وستل شي. هغه لی جو بایدن په کال 2016 صدراتي ټاکنو کې د صدر ډونالډ ټرمپ پر ضد د خپل ګوند څخه د ودرېدو لپاره کمپاین کوي. د ایران عدالت د امریکایي استخباراتي ادارې سی ای ای لپاره په کار کولو یو تن ته د مرګ سزا اورولې. دا په داسې حال چې د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې دې ورځو کې د تاوتریخوالي ښکار دي. د عدالت څخه یو چارواکي غلام حسین اسماعیلی ویلي چې نور دوو کسانو ته په دې لړ کې د لسو لسو کالو سزاګانې هم اورول شوي او څلورم بل تن ته د برطانیې لپاره په جاسوسۍ تورن کړی شوی دی. د ویلي کوم کس ته چې د مرګ سزا شوې هغه د دغه عدالتي فیصلې پر ضد اپیل کړی او اوس په د ملک د اپیلونو عدالت د دغې اخري فیصله کوي. کال 2015 کې د ایران لانجمنو جوهري پروګرام پر سر د شوې لوزنامې څخه د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د وتلو د فیصلې وروسته نږدې یو کې تاوتریخوالی د دواړو ملکونو ترمنځ ډېر زیات شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبر مرزونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډی سي نه غوږی یو لومړی هم ستاسو په مر غرزو د مهم راپور په لوتا. د افغانستان د طالبانو یو پلاوی به په رسمي بلنه باندې نن اسلام آباد ته سفر کوي او دا په داسې حال چې د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو لخوا برید کې 13 ورځې 12 افغان پولیس وژل شوي. د طالبانو د پلاوی پاکستان سرحد اسلام آباد ته د سفر په حق لبانې زموږ همکار اربا محمود علي په نیویارک کې د ډیوا ریډیو همکار او څېړنکار د جهانگیر خټک صاحب سره خبرې اترې کړې دي. دغه تاسو وړاندې کوو.
زموږ خیال دا دی چې دا سفر کافي مهم کاری، بلکې اوس په داسې خبرونه هم راغلي دي. پاکستانی یو چینل دا دعوه کړې ده چې زلمی خلیلزاد اچانک اسلام آباد ته رسېدلی دی. هغه سره 15 نور واکمن عمر سره دي د امریکایان، او هغوی اسلام آباد ته رسېدلی دي. او بیا همدغه په تناظر کې د سهیل شاهین صاحب د طرفه دا چې کوم بیان راغلی دی، نو دا داسې ښکاري لکه څه شی روان دی. ځکه چې دلته تاسو وګورئ چې کله پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب دلته راغلو، نو هغه هم دلته کې دلمی خلیلزاد سره په 2 سپتمبر باندې لیدنه کړې وه. او بیا هغې نه پس چې کله ولسمشر ټرمپ سره هغه ملاقات چې هغه وخت کې هم افغانستان ذکر شوی و، او چې کله ولسمشر ټرمپ نه دا تپوس شوی و چې آیا دا خبرې به دوباره شروع کیږي، نو هغه د دې خبرې نه انکار نه وکړی چې دا به شروع کیږي او کنه، بلکې هغه دا چې ګورو به ودرې ورځې اول په افغانستان کې د امریکای فوج چې کم مشر دی جنرال آسټن سکاٹ میلر، هغه د افغانستان ټاکنو په اړه یو بیان کې یو ځل بیا هم د خبرې باندې ټینګار کړو چې په کار چې افغانستان چې کومه شخړه ده د دې یو سیاسي حل راوځي. نو دا ټول بیانونه چې کومه خطر راغلي دي هغه په تناظر کې چې کله طالبانو چې کوم ډله ده او د مشرانو چې کوم دي دوی چې کله اسلام آباد ته ځي او عمران خان سره لیدنه کوي یا پاکستاني واکمنو سره، ضرور نه ده چې عمران خان سره لیدنه کوي، نو د هغې اغیز او اثر به یقیني توګه باندې څه ناڅوي او چې کوم امیدونه دوباره پیدا شوي وو په امریکا کې هم، او بلکې څه خلک خو دا غوښتنه کوي د ټرمپ انتظامیه نه چې تاسو دوباره طالبانو سره خبرې ترې شروع کړئ. او په دې اړه کې زه د سټیفن هیډلی چې کوم د جارج بوش قومي امنیتی سلاکارو هغه هغه آرټیکل طرف ته هم تاسو توجه راغوم چې کوم هغه بل ورځ په واشنگټن پوسټ کې لیکلی و چې کوم کې هغه ټرمپ انتظامیه باندې زور اچولو ټینګار اچولو چې تاسو طالبانو سره یا داسې خبرې اترې شروع کړئ چې کوم کې افغانستان شخړې یو سیاسي حل راوځي. نو ځکه زه په دوه ټول هغه په تناظر کې دا ویلی شم دا یو مهم سفر
ښکاری. جانگیر خټک صاحب، په دې وخت کې چې افغانستان کې انتخابات شوي دي او کم بیانونه چې د کابل نه مخې ته راځي، نو څه ګڼه چې کابل حکومت اوس تیار به د دې لپاره پوره تیاری سره او پوره واک سره به راشي؟
پوری دا اوس یو ډېر مشکل سوال دی، ځکه چې اوله خبره خدا به چلا دا نه ده معلومه چې افغانستان دا ټاکنې کټلې چا دي. دویم دا ده چې افغانستان چې کم دا موجوده ټاکنې شوي دي او په دې کې چې کم ووټر ټرن آؤٹ یا چې کم خلکو په دې کې حصہ اخیستی ده هغه ټول کې کم او شلو نه 25% یو. نو یو خدا زما په خیال هغه چې کم را روان څوک حکومت راځي هغه پوزیشن به کمزوري کوي لګونته. عبدالله عبدالله صاحب او د ولسمشر اشرف غنی د ډلو دواړو طرف نه دا دعوی شوی دي چې مونږ دا ټاکنې ګټلې دي، نو ښکاري داسې چې مونږ یو دل بیا یو سیاسي عدم استحکام طرف ته افغانستان ګورو چې روان دی. خدای دې کې چې دا خبره غلطه وي خو داسې یاره ظاهریږي. نو چې کله افغانستان کې دننه سیاسي عدم استحکام وي، نو زه پوهېږم نه چې د دې اغیز به څومره مثبت پاتې شي د طالبانو سره خبرو اترو یا هغوی پوزیشن مضبوطولو په هکله.
ډیره مننه جهانگیر خټک صاحب.
ډیره مننه.
قدر مردونکو د واسف امریکا ډیور ډیور خبرونه او ری تیر شپه په پیښور کې د افغانستان د سلمي کلیزې د منځلو په لړ کې یو دستور شوې ده. په دغه باندې د ډیور ډیور خبريال مدثر شاه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوړند کوي.
د افغانستان د سلیزې خپلواکۍ خوندور دستور په خبر کې د افغان کونسلګری لخوا را جوړ شو چې په کې په خبر کې میشته د لزګونو افغانانو تر څنګ د پاکستان د بلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړو. په دغه موقع د دواړو گاونډي هیوادونو د ملي ترانو تر څنګ د خپلی موسیقۍ پروګرام هم ترتیب شوو، خو ویناوالو بیا زیاتې خبرې سیمه کې د موجوده امنیتي وضعې، دواړخیزه سیاست، تجارتي او سفارتي تعلقاتو باندې وکړې. او پاکستان کې میشته افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د ټولو هاغو هیوادونو مننه وکړه کوم چې افغانستان کې د سولې د پروسې مرسته کوي، او نوموړي ډیوه ته وویل خبرې به هاغه وخت نتیجه ورکوي تر څو ټول فریقین د پروسې برخه وګرځي،
تر څو چې افغان حکومت دخیل نه وي، خبرو کې ناس نه وي. دا مسله وړاندې بول فکر کوم وخت ضایع کول دي، لکه څنګه چې تاسو ولیدل چې وخت ضایع کول وو. نو موږ هیله لرو چې طالبانو نور دا درک کړی وي چې په پردیو وګو توپک کې خودل یا د پردیو توپکو باندې خپل ورونه وشتل دا په ګټه نه ده. مونږ افغانان خپلو کې باید سره کینو، ویني په وینو نه مینځل کیږي، او موږ هیله لرو چې افغانان طالبان د افغانستان د سیاسي نظام یو اساسي برخه وګرځي.
وای افغانان اوس په دې په هشوي دي چې د سولې پرته د سره بل لار نشته، او هم په دې خاطر تیرو صدارتي ټاکنو کې د امنیتي ګواښونو باوجود برخه واخسته. او د عوامي نشلګون عمومي سکتر میا افتخار حسین ویل د پاکستان امن افغانستان او د افغانستان امن پاکستان سره تړلی دی، او وای د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د 50 ارب ډالرو نصیبا کې دیشي، خدا صرف د تورخم او چمن پلار نه بلکې دولس نورې لارې هم شته چرته چې په دواړه هیوادونه د یو بل تاجرانو ته اسانتیا ورکوي.
پاکستان ته ګولډن چانس دی چې موږ د افغانستان په امن کې خپل کردار ادا کړو، دا غي کاروبار چې کم دی غلارې کولو کو، او دا منډي زموږ منډي ده. کله افغانستان منډي زموږ د ګوتو نه لاړه نو ټولو کې غټ تاوان د پاکستان دی، او بیا به په موږ مطلع ارمان زکه کو چې نور مرکونو ته تیار ناشته. نو ولې دا موقع د مونږ د خپل د غلط حکمت عملی په بنیاد دا موقع د ګوتو بوزو په کار چې د افغانستان منډه زمونږ سره شریک وي، او مونږ د ایل سهولتونه ورکو دې سره چې کوم تجارت هم زیاتې دي، شي اعتماد هم بحال کې دي، شي امن هم راتلي.
او وای که داسې وشول نو د پاکستان د نورو قانونو تر څنګ به زیاته ګټه پښتنو ته وي، او د خیبر پښتونخوا د حکومت په استازیتوب د صوبایي اسمبلۍ غړی فضل الهي وای موجوده حکومت افغانستان سره تجارتي اړیکو سیوا کولو کې زیاته دلچسپي لري.
زما په خیال سره د پاکستان تحریک انصاف کم حکومت چې دی واحد حکومت دی چې په اول ځل باندې دا پرانستی او کچې سلیریش ګنټي به د تورخم ګیټ به کولاو وي، او دا به تجارت په خپل په دی وجب زیاتیږي چې زمونږ زړونه کولاو دي د خپل افغانان رونو لپاره د غي سره زمونږ مینه په اخلاص.
د غرض قومي وطن پارټي صوبایي صدر سکندر خان شیرپا وای د دواړو هیوادونو حکومتونو او ولسونو لپاره په ګډه د سولې لپاره کار کول پکار دي.
د اسټابلیشمنت په سطح وي او د ولس په سطح وي چې د دې رابطې د شمر زیات شي، او دا به د اعتمادي فضا د لری کړی شي. دواړه ملکونه شدید ترهګرۍ ښکار پاتې شوي دي، نقصانات شوي دي. مونږ دا غواړو چې د افغانستان کې د امن وي، پاکستان کې د امن وي، د دواړو امن یو بل سره تړلی شوي دي، او دې لپاره مشترکه کوششونه پکار دي.
او د خپلواکۍ د جشن دغه دستوره کې ویناوالو 13 اونۍ افغانستان کې د صدارتي ټاکنو د پروسې ستاینه وکړه، او د هیله څرګندوله چې د افغانستان د انتخابي کمیسیون لخوا کومه هم نتیجه راغله هغه به ټولو ته د منندو وړ وي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
اوس وخت شوې ده د مطبوعاتي کتنې چې زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
په افغانستان کې د تیرو 40 کالو راسې د تود جنگ د لاسه افغان ولستا سومره او په کم ډول زیان رسیدلی دی، په دې باب له د امریکې په آنلاین خریدونکي میگزین کاونټر پنچ کې د نامتو زنانه لیکوالي کیتی کیلی یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی: په افغانستان کې د جنگ پا پر هرونه کیتی کیلی د خپل رپورت په سر کې لیکلی دی چې د جنگ د لاسه د افغانستان ټول اقتصاد ریخي ریخي شوی دی او هم دغه وجه ده چې د افغانستان د ټولو نه زیات نقد فصل نن هم کوکنار دی. خو بیا هم افغان کروندګر به هر ملکونو ته د لیږلو دپاره مختلف قسمه فصلونه کری. د مثال په توګه د ننګرهار ولایت د وزیر تنګي نومي کړي خلک د چلغوزو فصل کری. سخ کال د چلغوزو د راټولولو د موسم راتلو سره د کلی مشرانو د وړاندې نه د ننګرهار ولایت گورنر خبر کو چې دوی به د چلغوزو د راټولولو دپاره کډوال مزدوران د بهر نه کلي ته راولي. دوی چارواکی خبر کړل چې دیاړیمار مزدوران به چې ماشومان به هم پکې وي د چلغوزو په ځنګلونو کې خیمې لګی. د کلي د مشرانو د ننګرهار گورنر ته د لیکلي دې چیټینه مقصد دا و چې د امریکای فوج او د داعش جنګیالي هم خبر شي او چې په دغه خلکو د حملو نه ډډه وکړي. کیتی کیلی لیکي چې د تیرې میاشتې په 19 تاریخ دغو کډوالو مزدورانو ځان ته د شپې اور بل کړی و او ځان له د ناستې پاستې ځای په جوړولو کې اړم و چې د سهار په خړه کې پی د امریکې یو ډرون حمله وکړه. په دې حمله کې 2 مزدوران وجلی شول او د 30 نه زیات جوبل شول. د امریکې فوج دې حملې له دا جواز جوړ کړو چې د داعش جنګیالي د دغو مزدورانو په جامه کې دغې علاقې ته راننوتي وو. کیتی کیلی خپل رپورټ کې لیکي چې دې ته معلومه شوه چې د امریکې د ډرون په حمله کې ځینې مزدوران بچ شوي هم دي. د چلغوزو د ونو د مالک د حیدر خان وینا ده چې د ډرون د حملې په وخت تقریبا 150 مزدورانو د ونو نه چلغوزي راغونډول چې ځینې پکې تر اوسه پورې ورک دي. حمله کې بچ شوي یو تن جمعګل کیتی کیلی ته وویل چې د حملې په وخت ځینې مزدوران په خپلو کوډلو کې اوده پراتو، ځینې وتښتېدل، څه جوبل شول، خو زیات مړه شوي دي. کیتی کیلی په خپل رپورټ کې په ډیرو غمجنو ټکو کې تپوسونه کړي دي چې زه د دې سپیرو خلکو د امداد ځینې لاچاره یم. ماته نه ده معلومه چې دا خلک اوس چرته دي، دوی کې به د جوبل شوو خلکو څوک دارو درمل کوي، په دوی کې به څومره ماشومان وي، او دوی چې کومو سیمو ته تښتېدلي دي هلته به د ایکسرے اپریشن دوایانو د صفا پټو د ټکور او د خوراک بندوبسونه وي او کنه. کیتی نور لیکي چې دې د افغانستان په خپلو دورو کې پستر خار کابل کې بيدسته او مازوره خلک لیدلی دي چې د کابل په ورانو ویجاړو لارو کوسو کې په ډیر تکلیف سره ګرځیدل. دوی د ویړیا برستونو تقسیمولو ځای ته روان وي ځکه چې د کابل چیچون کې یخنی د 2-3 برستونو نه بغیر نشي تیری دی. کیتی نور لیکي چې په کابل کې دې سره بلد 28 محمد علي د تیرې میاشتې په سر کې دې ته وویل چې تاسو باندې ډیره لازمه ده چې زموږ غوندې زلمو باندې د جنگ د تیریدونکو حالاتو نه ځانونه خبر کړي. محمد علي دې ته وویل چې ته د جلال آباد په پیښه کې د سلورو ورونو د جان زیب، صبور، قدیر او د عبدل د وجلې کېدو نه څه خبرې. رپورټ زیاتوي چې دغه سلور واړه ورونه چې عمرونه یې د 40 نه تر 30 کالو پورې وو د امریکې د مخبری د ادارې د سی آی ای تربیه شوو افغان فوجانو وجلي دي. دغه افغان فوجان اول د دوی په کور وروختل، دوی یې ووهل او بیا یې ویشتل. د دغه وجلې شوو الکانو خپلو خپلوانو او دوستانو کیتی ته وویل چې سلور واړه ډیر شریفانان او نیکان الکانو او هیڅ قسم ورانکارو سره سناسته پاسته نه وه. په دغه علاقه کې نقیب زاده نومي یو دکاندار الجزیره ته ویلي دي چې د دغه ورونه د 10 کالو نه پیژندل. دوی به د ګاونډ د خلکو ډیر خیال ساتلو. کیتی کیلی کاونټر پنچ میگزین کې لیکلی خپل رپورټ په دې الفاظو ختم کړی دی چې اوس په جون کې زما یو ارمان دی او غدا چې جنگ دې ختم شي. دی اوی ما چې افغانستان کې په خپلو سترګو د افغانانو په وجودونو د جنگ کم پر هرونه لیدلی دي، دې نه زه په یقین سره دا خبره کوم چې زه هغه بنی آدم نیم پاتې کما چې وړاندې وم، ځکه چې زما خوب خندا ختم شوی دي او شپه ورځ په دې سوچ کې پرته یم چې کله به د جنگ خاتمه کیږي.
د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د ډیموکراتیک ګوند په کانګرسمنانو تور لګولل چې د صدر ډونالد ترامپ په ټلیفون د یوکرين د صدر سره لنجمنه وینا باندې د پوسپورتونو لپاره د خارجه وزارت غړي رابلی، کوم چې خارجه وزارت ته خطر جوړي او دا به ممکن نه وي. په دې حق لرونکو تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
تیر ورځ د کانګرس د خارجه معاملو کمیټې ته په ځواب کې د امریکا د خارجه معاملو سکرتر مایک پامپایو په یو خط کې په ډیموکراټانو باندې د خارجه وزارت کارکونکو یا ملازمینو د تنګولو تور لګولې او ویلي دي چې د کمیټې لخوا د بیانونو اغستلو لپاره کم جدول ورکړل شوی دی هغه د دوی لپاره ممکن نه دی. د جولای په 15مه د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د یوکرین صدر سره د ټلیفون د لارې خبرو د مداخلت په اړه د کانګرس د درې وانو کمیټو لخوا ټاکل شوی چې د خارجه وزارت پنځه موجوده او پخوانی چارواکو بیانونه به د راتلونکي دوه اونو په موده کې اغستل کیږي. د کمیټې ټلیفوني خبرو اترو له وجې چې د صدر ټرمپ پر ضد د مواخذې پلټنې پیل کړې شوې دي. د خارجه معاملو سکرتر لخوا د خط په داسې حال کې لیږل شوی چې د وال سټریټ جرنل لخوا په خپل راپور کې ویلي شوی چې د نوموړي نوم په هغه کسانو کې دی چا چې دغه ټلیفوني خبرې اترې اوریدلې دي. یاد دی وی چې د یو شکایت کونکي لخوا تور لګول شوی چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د جولای د میاشتې په 15مه نیټه په ټلیفون د یوکرین صدر نه د پخوانی نائب صدر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه داسې معلومات غوښتي وو چې د جو بایدن د 2020 کال صدارتي انتخابونه ورسره اغیزمن کیدلی شي. جو بایدن د کال 2020 په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند په ممکنه صدارتي کاندیدانو کې یو دی. صدر ډونالډ ټرمپ د یوکرین د صدر سره د خپلو خبرو اترو سره برخه خبره کړې په ټویټر یې داوا کړې وا چې په دغه خبرو کې هیڅ بد نه وو. صدر ټرمپ د ډیموکراټانو لخوا د مواخذې یا امپیچمنت دغه پلټنې د امریکا د تاریخ تر ټولو ستره ټګي بللې ده. د امریکا د نمائندګانو په ایوان کې د ډیموکرات ګوند استازو د صدر ټرمپ پر ضد د مواخذې په پلټنه زور ورکړی چې پکې د هاغلی پمپایو او د نوموړي ذاتی وکیلانو څخه د دستاویزاتو جمع کولو امر شوی. د خارجه معاملو استخباراتو او نورو کمیټو مشرانو هاغلی پمپایو ته د زیارت دروازې پوری وخت ورکړي چې د شکایت کونکو لخوا د شکایت کولو را پدې خوا پیل کړی شوی په لټنې دستاویزات ته جمع کړي. د یادو کمیټو مشرانو ایلیټ انګل، ادم شیف او الایجا کمینګز د تیر ګل پروس د صدر ټرمپ وکیل روډي جولیانی ته په دې لړکې د اکتوبر د میاشتې 15مه ختمي نیټه ورکړي. هغلی جولیانی په ټویټر لیکلی چې دغه امر ورته ملو شوی او پرې به برابر غور کولی شي. نوموړي ویلي چې د دې سره قانوني او آئینی فکر مندې راپورته کیږي. نوموړي جولیانی په ډیموکراټانو باندې نیوکه کولو سره ویلي چې د صدر د موعظه کولو کم بنیاد نه جوړیږي او غواړي چې د امریکا پخوانی مرستیال صدر جو بایدن پر ضد د غلطو کولو د نوموړي تورونو ته توجه ورکړي شي. هم تیر ورځ صدر ډونالډ ټرمپ د خپل دفاع خبره یو وار بیا تکرار کړي او ویلي دي چې شکایت کوونکی یا ویسل بلور غلط معلومات ورکړي او دا چې دغه پلټنه کول پکار دي. صدر ټرمپ په ټویټر باندې خپل ټویټس کې ویلي چې کچر شکایت کوونکی سره ټول معلومات دي او نږدې هر څه چې هغه ویلي او زما د یوکرین د صدر سره صحیح خبرو ته غلط شکل ورکړي نو بیا څنګه موږ د هغه سره د مرکې حق نه لرو. د دې سره سم تیر ورځ جاری کړی شوی یو بیان کې د ریپبلیکن ګوند سینیټر چاک ګراسلی د شکایت کوونکي د تحفظ په دفاع کې خبرې کړې دي ځکه چې وکیلان څوک چې د شکایت کوونکي نمائندګي کوي د دغه تن د حفاظت په اړه د فکرمندو اظهار کړي او د هغوی د پیژنګلو په پټه ساتلو باندې زور ورکړي. یاد دی د امریکا د نمائندګانو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر ویلی وو دوی یو داسې لوزنامې ته رسیدلی چې هغه شکایت کوونکي ووري د چا د شکایت وروسته چې د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د مواخذې یا امپیچمنت پلټنې پیل شوي. د یادې کمیټې مشر او د ډیموکرات ګوند غړي ادم شیف د امریکا ای بی سی یوې خبرونه کې ویلی وو موږ به د دفاع هغه ټول ګامونه پورته کوو چې موږ یې پورته کولی شو او په یو داسې طریقه به د شکایت کوونکي بیان اخلو چې د هغه پیژنګلو به پټه ساتو.
امریکا ته د قانون لاندې راتلونکو کډوالو یا د خلکو په حق لباندې د امریکا د صدر پالیسۍ څومره په دې تیر کال کې ګټه کړې په دغه باندې زموږ همکار عدنان رشید صدر وصف امریکا راپور وړاندې کوي.
په تیر یو کال کې د نړۍ جنگ ځپلي هیوادونو نه ډیر زره قانوني کډوال امریکا ته راغلي او د صدر ټرمپ انتظامیه غواړي چې راتلونکي مالي کال یعنی 2020 کې د کډوالو د شمیره 300,000 ته راکم کړي. د کال 2013 اکتوبر اولنۍ نیټې نه تر سه کال د ستمبر 1 نیټې پورې راغلي کډوالو کې د نیمایي تعلق د افریقایي هیوادونو سره دی او یوازې د جمهوریت کانګو نه 10,000 کډوال امریکا ته راننوتی دي. د میانمار نه 4,902، یوکراین نه 4,450، ایریتریا نه 1,250 او د افغانستان نه 2,200 کډوال تیر یو کال کې امریکا ته راغلي دي. خو د عراق او شام نه راغلي کډوالو شمیره د شپک شپک سوونه هم کم ده. دغه نه وړاندې کال کې وایټ هاوس د 15,000 کډوالو هدف ټاکلی وو، خو په هغې کې صرف 20,000 کډوال امریکې ته راغلي وو. تیر اونۍ د امریکا خارجه دفتر ویلي سکل د اکتوبر اولنۍ نیټې نه شروع کیدونکي مالی کال کې د دوی هدف 18,000 کډوالو ته ځای ورکول دي. که په دغه وړاندیز باندې عمل کیږي نو د کال 1980 نه په راهیسته به دا د جنګ ځپلي هیوادونو نه د راغلي کډوالو له ټولو نه کمه شمېره وي. یاده دې وي چې په کال 1980 کې د کډوالو په اړه باندې کانګرس یو نوی قانون منظور کړی وو. صدر ترامپ بار بار ویلي دي چې هغه به د کډوالو راتګ نور هم کموي، خو تر اوسه پورې کانګرس د دغه قانوني وړاندیزونو منظوري نه ده ورکړې. صدر ترامپ انتظامیه غواړي چې د جنګ ځپلي هیوادونو نه راوتې کډوال نږدې هیوادونو کې پاتې شي، لکه د شام خانه جنگۍ نه راوتلي کډوالو ته په اردن او یا ترکی کې پناه ورکړلی شي. خو د ملګرو ملتونو لخوا د پناه لپاره منظور شوي کډوالو ته په خپل او یا ګاونډي هیوادونو کې پاتې کیدل ګران او غیر محفوظ دي. په کال 2013 کې امریکا ته راتلونکي کډوالو کې 1.5% خلک د عیسوي مذهب منونکي وو او صرف 15% مسلمانان وو، خو په کال 2019 کې امریکا ته د راغلي کډوالو 90% عیسوي مذهب منونکي وو او 10% مسلمانان کډوال وو. تیر کال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمیشنر 1,300 کسانو درخواستونه د پناه لپاره منظور کړي وو چې پکې 55,000 او 600 ته په امریکا او نور هیوادونو کې پناه ورکړل شوه.
ګرانو خدمتونکو، اوس هم ستاسې فام راګرځو د بل راپور په لور. دغه راپور د سعودي عرب چې کوم صحافي وو او په ترکی کې د سعودي عرب سفارت کونسلګری کې وجل شوی او د هغه 1 کال پوره کیږي. د جمال خاشقجي د هغې په حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي په کونسلګری کې د وژل سوي سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې 1 کال پوره کېدو سره ترک ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د ښاغلي د وژنې په اړه به خبرو ته دوام ورکوي. خاشقجي چې د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره خبريال وو، د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان سخت انکات کوونکی وو. د تیر کال رئیس د خبریال د ورژنې وروسته د طیب اردوغان او د ولی عهد سلمان ترمنځ تاو تریخوالی زیات شوی. د چهارشنبې په ورځ په استنبول ښار کې د سعودي کونسلګری مخې ته د خاشقجي د ورژنې په سر را جوړه شوې غونډه کې به د بشري حقوقو نړیوال تنظیمونه د خاشقجي نامزاده د ملګرو ملتونو خصوصي استازي انچ کلمارد او د طیب اردوغان نږدې غړی یاسین اکتالی ګډون وکړي. تیر کال د اکتوبر په 2 نیټه جمال خاشقجي د سعودي کونسلګری ته خپل د واده د مراسمو په خاطر د ځینی اسنادو د راغونډولو لپاره ورغلی وو چې بیا بیرته د کونسلګری د ودانۍ څخه نه دی راوتی. د ترکیې د استخباراتي ادارو د پټ ریکارډ تر مخه سعودي عرب زه رالیږل سوو غړو سعودي خبريال د پلاستیک د کوټي کې ساور بند کړی وو. په دې اړه د نړیوال پلټنو تر مخه خاشقجي مړی ټوټې ټوټې کړی او په ناسرګند ځای کې غورځولی. طیب اردوغان د خاشقجي د وژنې د پلټنو لپاره مهم رول لوبولی چې دا هسي 1 کال پوره کېدو وروسته هم دوام لري. اردوغان په واشنگتن پوسټ کې د شنبې اتوار پر ورځ لیکلي چې د کالم لیکونکي د وژنې په اړه د نړیوال قانوني نظام ته د ترکیې ځواب دی او زیاته کړی چې ترکیې به د خاشقجي د وژنې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. هوایي چې موږ به هم دا پوښتنې په دوامداره توګه پوښتو. د ګلوبل سورس پارټنر سیړنکار اتالیا وای دا اردوغان ته په حقیقت د اخلاقي لوړوالي د ترسره کولو لپاره موقعه ورکوي. په دې وروستۍ کلونو کې نړیوال او ځایي اکونو ډلې په اردوغان تور لګوي چې ترکیه د خبریالانو لپاره د نړۍ بدترینه ځای کې بدل کړی. بلخوا د ترکیې خبریالی اصلي د اتوار په ورځ په واشنگتن پوسټ کې لیکلي چې طیب اردوغان د صحافت د ازادۍ په حق کې نه دی. د ترکیې جلونو د خبریالانو څخه ډک دي. ځایي وګړي او مخالف نظر لرونکي هم له دې وجه بندیان دي. وایي چې که هر څه دلایل لري اردوغان دا ځل په تاریخ کې په ښه اړخ دی. څېړونکي وایي چې د اردوغان د دې وژنې د پلټنو تر شا د هغه د ولی عهد سلمان سره سخته دښمني ښکاري او دا چې دواړه مشران د سیمه ایز جګړه کې ښکیل دي. د یاسلی دی په وینا صدر رجب طیب اردوغان کله هم ولی عهد نه خوښو او د اخوان مسلمین او د سیریا په اړه د پالیسۍ سره په مخالفت کې وو. رجب طیب اردوغان په سیمه کې د اخوان مسلمین پیاوړی ملاتړی دی. اخوان مسلمین سازمان د ریاض لخوا ترهګر ګڼل کیږي. سعودي چارواکي د خاشقجي په وژنه تورن یوولس تنه نیولي. سارنوال په دې تنانو کې پنځه تنو ته د مرګ سزا غوښتنه کوي.